احمد شبريم هرکلی موکوام. طالبان د داسې ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي چې انتحاري برید کوونکي ځانګړي ځواکونه وي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استفادي کنډکونه دي هغوی به د وردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
د پوځي چارو له کار پوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي.
په روزګان کې پروسکان کې بارانونه او سیلونه له خوشیو او نسبی اندیشنو سره ملي شوي، او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو له ویش خبرو.
حکومتونه د نسب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمره سروې شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي تیر 24 ساعته د کورونا 44 نوي مثبت پیښې ثبت کړي. د کندهار، هلمند، لویه لار، د لښکرګاه، د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطر تړل شوې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. پوره خبرونه. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د پاوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پاوز کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو، پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیز ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پاوز څنګه تمویلوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 44 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 44 مثبتې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کورونا وروستۍ احصایې چې موږ ته په لاس راغلي د 892 نمونو په ګډون چې یوه ورځ وړاندې زموږ د هیوادوالو څخه اخیستل شوي وې، موږ 44 مثبتې پیښې درلودې چې یوه مثبته په کابل، 12 په کندهار، 9 په هلمند، 12 په پروان، یوه په کونړ او 4 په پنجشیر کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدارنګه زیاته کړه چې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا له امله 15 کسان مړه شوي، 3 په کابل او 2 په ننګرهار کې. په دې وروستیو کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان غوښتي چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هلمند او کندهار ترمنځ لویه لاره دوه ځایه د اوبو د راوتلو د سیلابونو په خاطر تړل شوې ده. د راپورونو له مخې دغه لارې په درایي او همدارنګه د وزیرو مندې په سیمه کې د موټرو ترافیک په مخ تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګا راهیسې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه اورېږي چې له امله یې د ښار په څو سیمو کې د اوبو د راوتلو ویرې زي. د کندهار د ښاروالۍ ویان زمري څرګند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندهار ښار سرخط علاقه کې هلته مو عمومي زابر تور پارچا وکړلې. تر څنګ مو د کندهار ښار دغه د مشرقي لیسې مخ د شکاپر دروازې ساحه د دلته زیات چې اوبه هر کال درېږي، هغه مو هم و مرکزي زابر تور پارچا وکړلې. نو دغه د سیلابي اوبو مخه مو ونیول. انشاءالله درې وهده پورې دا د ښار اوبه مخ پر وتو دي او مخ پر کمېدو دي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازي سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب په خپله نن له ځینو بې ځایه شوو سره کتلي او هغوی ته یې تر پالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د باران او اوبو مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان د وپېژندنې ریاست اعلان کړی و چې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او واورې د اورېدو امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې کوي. جزئیات یې له فرید هوتک چې د کرکټ بورډ ویان دی اورو.
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درې نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درويشتمه او پنځويشتمه نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 لوبي ترسره کړي چې دا لوبي د اوډیا سپر لیگ لوبي دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول شرایط څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هو تک ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې ډزې شوې دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو د دې پر ګاډي ډزې وکړې. هغې زیاته کړه
دوه لکان 125 موټر بایک باندې راغلل، لاسونو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک لکان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی لکان خو ډیره زیاته جریدلې وو.
ریحام خان سیکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. پاکستان نیول اصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر 30 میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. ریحام خان پر ټولنیزو رسنیو ډیره فعاله ده او د عمران خان پر سیاستونو سختې نیوکې کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش منور لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر اتلونکو څلور وشتو ساتون کې داسې کړی. کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه دوه. کندهار اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه اووه. مزار شریف اسمان زایزه وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه شپږ. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه نونس ټیټه شپږ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلس احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. طالبان وایي د افغانستان د ملي اردو د جوړولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پوځ جوړولو لپاره ټول پلانونه برابر شوي دي چې پخواني مسلکي افسران به هم د وینا په وینا پکې وي. ښاغلی مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوست کې د ښځو د شاملېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني سرتېري د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی سر خوندي کړي او دا هم وایي چې دوی غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وګرځي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځانګړو ځواکونو په توګه په ځانګړي شمیر جوړه سي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې باید اړتیا په صورت کې ښځې هم شاملې سي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خود وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
ښاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کندکونو د جوړېدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د نه غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل سوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
من خو شخصا د دغه قاتلینو چې زمونږ دا دورنه په شهادت سره ولدي مونږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانان یې په دې شل کلونو کې لکه زموږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې توی کړي دي ناحقه باندې، هغه باید په هېڅ وجه باندې په دې لیکه کې هغوی ته ځای ورنکړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورور یې چې شپاړس کاله مخکې په شهرنو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی، آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې پنځه کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حملې پر مهال ووژل شو.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. او لاغینا و شپاک د کور غړی پاتې سیدی او دغه دند او مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یاد حمله پړه دایښ وسلوالې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تیر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او نامنیو دایښ او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه. هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي، که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوې جوړېدونکي ملي پوځ د کره شمېر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر کې اردو جوړه کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د یو سلو پنځوس زره په شمېر کې اردو جوړه کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15مې نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لویو لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو، تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر نظامي تاریخ ته پکې اشاره شوې ده. زما همکار نوریاس نوري له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالي مجلله هغه کې ما دا خبرداری ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړېږي، په لسګونو کلونو کې جوړېږي او هغه هم د باثبات او حکومتو تر نظر لاندې. ما هغه وخت کې ویلي چې دا څلورم ځل دی په یو سل پنځوس کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړېږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوې ده. پس لکه چې جوړېږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسېږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړه شوله. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت یې په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمه هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړېږي. د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړېږي، حکومت اردو جوړېږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا یو سل پنځوس کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللې ده په جنګو په نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان ونه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا لسره اردو نشي جوړولی، نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات.
آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړه کړي، آیا فکر کوئ دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هېواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کېږي، یعنی د یو اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي، د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کېږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کېږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم ملګری، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه، سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګانې جوړې شوې دي او هغه دوام بقانه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه هم تلاشي شوی پس لکه نه حکومتو وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت و، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شوه، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېری داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه الته په ځان لیدلی شي؟
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلې دي او هله د شي لوګو استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي، څه غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتي له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تیر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کم کولای شي.
علي احمد جلالي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په روزګان کې له اوږده ځنډ وروسته بارانونه ورېدلي، خو په ځینو سیمو کې سیلونه بهولي. نور حال په دې راپور کې.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو دا موسکاوي د اروزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیاندې اوبه ویني. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تېرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل سوي، چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نورعلي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دی. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډیر خوشاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپله ځمکه وکري او د فقر او غربت څخه بخلاصي
درې ورځې کې شو دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن زنمان مګر دا غش وچ کلا کو لاړو په خوشاله شپږ ورځې رم ځکه لرم یو ګر سره مخړل لانو دوه مخ دې چې دوه په دغه وطن کې دغه خلک ساتي یا د سارو مخشان د لدی ولا ک یا لاندې ولا ک کړی دی یا بټي ولا ک لري خو دې دا سره درته ناسب و مې لاندې یا دوه غنم چې ما څه زر کې ورا چې ولا ک لرم ولا مې درته وخت دغه د ماجد شهیدان خلک دی
په دې ولایت کې د وچکالی زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسیږي بلکې وچکالی دغه ولایت نور خلک هم ځپلی دي محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي وای کله چې وچکالی راغلی نو ورسره د دوی کاروبار هم صفر سوی دی
مست کاروبار نس کاروبار یې نسته وسګر سره یو ورځ روزانه لا نفیده کی روزانه وکړي خټي وکړي کار وکړي د پکر سره خنو مخ کې بالا داغه داغه وړي چې خلاص والا مرتب پکر ته ولاړ
موږ هڅه وکړه چې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دی خو بریالی نه سو په اروزګان ولایت کې دغه راز بزګران له دولته غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه دي ورته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو ساتر او لوړ سي او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي خدای وازی د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري لا هم په اروزګان ولایت کې ورښت ادامه لري
د روزګان بزګران هیله مند دي چې بارانونه به د دوی د لوږې مخه ونیسي په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ سره 215 امریکایي ډالر مرسته کیږي تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ موسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې له لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر ټاکل شوي او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمونږ کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي د نورستان په 8 ولسوالیو کې نومړی سروې شوې ده اوس چې د یونیسف لخوا انتخاب شوي کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هرې کورنۍ سره نومړی قسط کې 15,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډېر زر به نورو ولسوالیو ته وغځېږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه یې دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي وچکالۍ او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی پاچاګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوزامه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوزامه ورسېږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي واقعا هم دغه مظلوم ولس یې په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکولی شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه هم وګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاري او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
تاسو له پیغامونو
کوم
نوم ګل محمد وروره د ډن ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم زموږ ماشینه باندې دغه وروره تاسو یو کوشش سره وکړئ یو دغه ځواني وکړئ چې ما دې صرف د کوم پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پر لارې چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې یو بل کومک را سره وکړئ یا دې ما خپل ماشینه راکړئ موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکوو سبا یې درکوو هغه بیا وزنیږي بیا بل یو چیرته سي اوس موږ اریان په خدای د اوو محمد پوره وړي په خدا کې اوړل ورو اریان پاتې یو بل کومک خو دې را سره وکړي چې دغه نه راکړي کومک خو دې را سره وکړي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه زموږ پیغام نشر کوي چې وروره دغه د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشپژمه ناشته بل څه مولاکه د یو افغاني مولاکه دی دی
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې زموږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری لپاره پراته دي زموږ حکومت دا درخواست دی چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توپ راکټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکبله هغه سره به کومه کم کاوه کوم تاسو بنات کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسری زپارو هغه له نه کوم مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړه نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب څنګه نه جوړول او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په د اوس په 30 باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې سینې مجدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان تانکی اسپیټال او ډاکټران او امترنګ د وینې خو د چا وسنه کې د څه مریضان فاران چې په کوم ګروپ پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ څوک نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مرکو سلګوي کې پراته دي او داونه د وی د لاس کېږي دا شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا کم دي لسی دي دوا لپاره دوه لپاره چې د ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا زدیره د یو شمیر اوریدونکو سبڅوبې پیغامونه مو اوریدل د لوبو لډګره دا خبر لرو په نړیواله کچه باندې د جنوبی افریقا او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ میچ یا 15 ورځنی لوب روانه ده تر دې د مپوري د هند لوپاړو 201 منډه کړې دي نه لوپاړې لاس ور کړې دي د هند تر فشار لاندې خو په دې ورستي اوور کې چې دغه وزله تاسو سره خبرې کوم د هند بیټسمین اصلا د بالر بومرا په یو اوور کې یو ځل څلور وخت سي بیا شپږ وخت سي بیا هم څلور نو هغه لسره تیره لوبه کوي او غواړي چې یو څه د رنځونه راځيات کې اوس په هم بیرته افغانستان ته مخ کړو د کورونا وباته په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي خو تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دا د کورونا نوې بڼه ده چې اومیکرون ورته وایي او ژر خپرېدونکې ده کنه طالبان وایي چې دوی د اومیکرون د تشخیص لپاره لابراتوارونه او دستګاوې نه لري د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس له نوې بڼې سره د مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا ویروس د دې بڼې د تشخیص دستګاه نه ده ورسپارل شوې د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حجبر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د اومیکرون د تشخیص د وسایلو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې
برای تشخیص کرونا در حدود
دا کورونا وایروس په تشخیص لپاره سلويک سره کېټونه په خپل واک کې لرو خو د کورونا وایروس د اومیکرون باندې د تشخیص لپاره پر مختللي او ماشينونو ته اړتیا لرو د روغتیا نړیوال سازمان سره په ورستۍ اړیکه کې موږ ترې نو غوښتل چې دا ماشينونه د زمو په واک کې راکړي او دوی هم ژمنه وکړه ان شاء الله د جنوري میاشتې تر ورستۍ به دا ماشينونه موږ ترا کړل شي
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله په افغانستان کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 892 اخیستل شوي ټیسټونو 44 هغه مثبت وو د عامې روغتیا وزارت بیان وایي چې له اسد میاشتې تر عقرب میاشتې په کورونا د ککړو کسانو شمیر مخ په کمېدو وو خو په وروستۍ میاشت کې دا شمیر یو څه ډېر شوی خو دا لا نه ده معلومه چې په نویو ناروغانو کسانو کې د اومیکرون بڼې کسان هم شامل دي کنا. د کورونا ویروس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په افریقایي هیوادونو کې ثبت شوه او اوس په چټکۍ سره په نړۍ کې خپرېږي. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان چې په افغانستان کې د کورونایي ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی وایي په وروستیو اونیو کې هره ورځ له 40 تر 50 کورونایي ناروغان دغه روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون رئیس په دغه هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې احتمالي ګواښ ته اندېښمن دی. د دغه روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه زموږ په روغتون کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده تشخیص شوې او موږ یې د تشخیص لپاره په روغتون کې وسایل هم نه لرو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي تر دې مهاله په هیواد کې 2 میلیونه او 4 لکه کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی چې له دې جملې 2 میلیونه او 1 لکه کسانو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته واکسین شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان د تازه معلوماتو په اساس تر یوې اونۍ دمخه په افغانستان کې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د کورونا ضد واکسین شوی و. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په کورونا ویروس له اخته کېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي مسایلو د په پام کې نیولو ترڅنګ د کورونا ضد واکسین دي هم